تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. یو ود اس بي اس پښتو اون موبایل، اون لاین اند اون رادیو.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاست په موبایل، اون لاین او په رادیو کې.
سلامونه سړی مشي او اختر مو مبارک شه. نن سه شنبه د 2015 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1403 هجری لمریز کال د وری د میاشتې له 12 نیټې سره برابرېږي. زه مجمونی بیم او تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته وګیاست. مخکې لدی چې د خبرونې د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، وړاندې استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درنوي وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو په خوانیو او اوسنیو مشانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارس د ابوریجنل او تورس سټریت آیلندرز خاوري ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اوري. د نن ورځې په خبرونه کې بیلابیل راپورونه او مرکې لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په نیو ساوث ویلز ایالت کې د افغانانو ټولنه غواړي تر څو په سیدنی کې یو سړک د افغان پلیس په نوم ونوموي. د نن ورځې په خبرونه کې به د همدغه موضوع په اړه یو رپورت په ګډه واورو. د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو له اس بي اس پښتو سره د کوچني اختر په مناسبت پیغامونه شریک کړي چې تاسو ته به یې خبره کړو. یو رپورت په استرالیا کې د خصوصي روزونکو د انتخاب په اړه لرو. رحیم الدین اوریاخیل په کابل کې له یو کتاب پلورونکي سره مرکه ترسره کړې او د کتاب پلورنې د وضعیت په اړه یې بحث کړی. ل اسلام ګل افریدی خبر په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه وورو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راړوم. کارګر ګوند په اډلید کې د نوي روغتیایي مرکز لپاره تمویل اعلان کړ. چین، جاپان او سویلی کوریا د متحده ایالاتو تعرفو ته په ګډه ځواب ورکوي. چین ویلي چې استرالیا باید د جاسوسۍ کښتۍ په اړه شک ونه کړي. اوس هم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. ائتلاف ژمنه کړې چې د ځوانانو لپاره به د ملکیت بازار ته ننوتل آسانه کړي. د کور جوړونې لپاره د ائتلاف وزیر مایکل سوکار ای بی سی راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نږدې 40% هغه کسان چې غواړي خپل لومړی کور واخلي د محدودیتونو له امله نشي کولای پور ترلاسه کړي. له لومړي وزیر انتونی البنیزي څخه هم نن وپوښتل شول چې حکومت له ځوانانو سره د خپل لومړي کور پیرودلو کې د مرستې لپاره څه کوي. هغه وویل چې لیبر ژمنه کړې چې د کور لپاره د پور ترلاسه کولو پر مهال بانکونه د لوړو زده کړو پور په پام کې ونه نیسي او د حکومت د دریم پړاو مالیاتو کمښت ځوانانو سره په پراخه کچه مرسته کوي.
We'll give every young person a tax cut. If you look at the difference that our changes to stage 3 made, 98% of young people were better off because we intervened to change the tax cuts to make sure that they got looked after.
لومړي وزیر انټونی البنیزي د اډلید په فلندرز په هنتون کې د نوي روغتیايي مرکز د تمویل لپاره د 150 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. دا د روغتیايي تمویل د اعلانونو په لړۍ کې لومړنی اعلان دی چې حکومت په پام کې لري تر څو په ټول هیواد کې وکړي. په دې تمویل سره به یو نوی کلینیک جوړ شي چې په کال کې د 10,000 ناروغانو د لیدلو وړتیا به ولري او د 1,500 روغتیايي مسلکیان روزنه به هم پکې وکړي. خغلی البنیزي وایي چې ګډه پانګونه به له ډیرو خلکو سره مرسته وکړي چې غوره روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی ومومي.
We're building a better future by training more people for these facilities. More than 490 nurses, 250 social workers, 128 occupational therapists and speech pathologists, more than 100 paramedics, 60 physios, more than 50 midwives, 24 clinical psychologists, 180 other allied health professionals.
چینایی چارواکی وایی چه استرالیا بعد ده چین تیرنیزی کیختی پاره شکمن نوی چه ده دغی هیوات لسویلی ساحلی سیمی چه خطیریگی. ده فدرال حکومت ده اپوزیسیون مشر وایی چه هغه به ده چینایی کیختی و تا چه ده استرالیا شاوخوا استخباراتی معلومات رو طولوی ده لون کاو پا تیر زواب ور نکری. پیتر داتن ده نیوکاسل اچ دی تو تاویلی چه مکتا پا کار ده چه پا خپل سیمه که ده بد چلند پاره غگ پورتا کرو. ده استرالیا ده گردو عملیات و مرستیال ادمیرل جستن جونز تایید کرده چه ده چین کیختی ده پنشه بپورست ده استرالیا زانگری اقتصادی زون تا ننواتاله ده. خغلی داتن ویلی پا دی حال که
I think there are significant assets that we can deploy to provide a projection of our own force, etc., to make sure that we call out the behaviours, the mapping of undersea cables, which is what's taking place at the moment with that vessel, is something that the Prime Minister should be explaining to the Australian people. Why is the ship doing that?
د استرالیا د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د استرالیا د بهرنی چارو وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې 15 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو سازمان شریکانو ته دا وړتیا ورکړي چې افغان ښځو او نجونو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنی چارو وزیر پینی وانګ ویلي چې استرالیا د هغو افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو او ناوړه ګټه اخیستنو په وړاندې نه هیریدونکې زړورتیا ښودلې ده. د استرالیا د نړیوالې پراختیا وزیر پیټ کانری ویلي پوهیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت په ځانګړي ډول خراب دی او ویاړي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د مهمو روغتیایي خدماتو د چمتو کولو ملاتړ کوي. د هوا پیژندنې اداره په لویدیز کوینزلند کې د نورو درنو بارانونو خبرداری ورکوي چې کولی شي په سیمه کې لا دمخه ویجاړونکي سیلابونه نور هم زیات کړي. سیلاب ممکن له یوې اونۍ څخه د زیات وخت لپاره دوام وکړي. د هوا پیژندنې اداره خبرداری ورکوي چې د اوبو کچه به نور هم لوړه شي چې د څارویو د لوی زیان ویر رامنځته کوي. د هوا پیژندنې ادارې هوا پیژندونکی انګوس هاینز وایي چې سیلاب ممکن د اونیو لپاره دوام وکړي.
Flooding continues to be extremely significant for central and western Queensland, and it will be for days and weeks to come. Major flooding continues to occur along rivers throughout the central, west and southwest forecast districts, as well as parts of the northwest and parts of the Maranoa and Warrego in southern Queensland. Some of the floodwaters are even moving across state borders now into the eastern Northern Territory and northern parts of New South Wales.
کرملین وایي چې روسیا او متحده ایالات په اوکراین کې د سولې د احتمالي حل په اړه په نامعلومو نظرونو کار کوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر غوسه دی چې تېره اونۍ یې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مشرتابه په اعتبار نیوکه کړې وه. ښاغلی ټرمپ وایي که هغه احساس وکړي چې روسیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه د تو مخنیسی نو هغه بعد روسیه د تیلو په پیرودونکو باندې ل 25 څخه تر 50 سلنې پورې ثانوي تعرفې ولګوي. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف وایي چې موږ له متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکوو. لومړی د خپل اړیکو د جوړولو لپاره کوم چې د پخوانی ادارې په جریان کې سختې زیانمنې شوې دي.
We continue working with the US side, first of all, on building our relations, which were badly damaged during the previous administration. We are also working on the implementation of some ideas related to the Ukrainian settlement. This work is underway, but so far there are no specifics that we could or must inform you about.
په مارچ میاشت کې په ملي کچه د کورونو په بایو کې 0.4% لوړوالی راغلی دی. د کورلوجیک ادارې وروستي معلومات ښیي چې له هوبارټ پرته د استرالیا په ټول ایالتونو کې د کورونو بیې لوړې شوې دي. تمه کیږي چې د استرالیا مرکزي بانک به د سود نرخونه ثابت وساتي. د راپورونو له مخې چین، جاپان او سویلي کوریا موافقه کړې چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفو ته په ګډه ځواب ووایي. د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو ګواښونه ډېرې اندېښنې رامنځته کوي، خو تمه نه کېږي چې د دوی نړیوال اقتصادي اغیز به ډراماتیک وي. د تعرفو د ګواښونو په ځواب کې نړیوال بازارونه رالویدلې، ځکه چې پانګوال سرو زرو ته مخه کوي. د امریکا د سوداګرۍ پخوانی استازي مایکل فرومن سی این این ته ویلي چې اغیزې به د نویو تعرفو په ساحې پورې اړه ولري.
There's a lot of uncertainty still about whether it will be applied to the whole world or to the 15 markets where we have the biggest trade deficits. But it potentially, we are moving away from the rules-based system that was embodied as about 80 years of work on the international scene to create the GATT, to create the WTO, to create a series of rules that now more than 160 countries live by. And the U.S. is now going to potentially move into a world where we're doing everything on a bilateral basis.
او سم پام وکړی د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 24، ملبن کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 21، پرت کې لمر د تودوخه لوړه درجه 22، پاډلیټ کې هم لمر د تودوخه درجه 28، هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 18، کانبرا کې لمر د تودوخه لوړه درجه 23، په نیوکاسل ښار کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 23، په برزبن کې باران د تودوخه لوړه درجه 28، په داروین کې باران د طوفان امکان شته د تودوخه لوړه درجه 11، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8، په پېښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 14. د هم د استرالی ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې: د استرالیا ډالر 2.8 امریکایي سنټه، یو استرالی ډالر 8.5 یورو سنټه او 8.40 بریټانوي پنسه، د استرالیا ډالر 3.5 هندوی کلدارو او 1.4 اویا پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.3 درهمو سره برابرېږي، او د استرالیا ډالر 3.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست وایم. تاسو د اس پی اس پښتو خبرونې ته غواګیاست. لکه څنګه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو خبرونه واوریدل، په نورو دریو برخو کې به تاسو راپورونه او مرکې واورئ. د استرالیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې د افغانانو ټولنه غواړي ترڅو په سیدنی کې یو سړک د افغان پلیس په نوم ونوموي. د سیدنی ښار په بلک ټاون سیمه کې دغه سړک اوس مهال د پرنس سټریټ په نوم یادیږي، خو د نیو ساوت ویلز د افغانانو ټولنې له ښاروالۍ څخه غوښتنه کړې ترڅو د یاد سړک نوم افغان پلیس ته بدل کړي. د نیو ساوت ویلز د افغانانو د ټولنې مشر نادر اعظمی له اس بي اس پښتو سره په خبرو کې ویلي چې د نوم د بدلولو غوښتنه یې په رسمي ډول د بلک ټاون له ښاروال څخه کړې ده. هغه وایي د دغه غوښتنې دلیل دا دی چې د دغه سړک په دواړو خواو کې جایدادونه د افغانانو ټولنې پورې تړاو لري، او باید د دې سړک نوم هم افغان ته بدل شي.
موږ ښاروال ته یو رسمي پیشنهاد ورکړل، او دغه پیشنهاد کې موږ دا غوښتنه وکړه چې دلیل هم دا ده چې په دې سړک کې ټول پراپرتي چې دغه د انجمن همکاري افغانان د افغانانو د همکاري ټولنې په نام په نوم کړه، نو موږ غواړو چې د همدا قسمت چې دا پراپرتي پکې ده، همدا قسمت افغان پلیس نوم ورته تبدیل شي.
د اوبن او میریلند ترڅنګ بلک ټاون په سیدنی کې هغه سیمه ده چې زیات شمیر افغانان پکې میشتي. په دغه سیمه کې 8% اوسیدونکو مسلمانان دي، او د افغانانو تر ټولو لوی جماعت هم په هغه سړک کې شتون لري چې د افغانانو ټولنه غواړي نوم یې بدل کړي. ښاغلی اعظمی وایي چې د بلک ټاون له ښاروال څخه یې دغه غوښتنه د روژه ماتي په یوې میلمستیا کې کړې ده، او ښاروال ژمنه کړې چې د قانوني پروسې له تیرېدو وروسته به له دوی سره اړیکه ونیسي.
او دا مروج ده چې دا کارونه امکان لري په قانون کې دلته، نو شاروال دیر دیر په خوشحالی دا مونږ سره ومنله او هغه وعده وکړه چې د قانوني مراحل تعین لپاره هغه مونږ سره ان شاء الله به رابطه ونیسي او ډیر امکان شته چې دا به ان شاء الله عملی شي.
ښاغلی اعظمي وایي د جماعت له جوړېدو وروسته یې په پرنس سټریټ کې د جماعت تر څنګ نور جایدادونه هم اخیستي تر څو د لوړو ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې اوس په دغه سړک کې ټول جایدادونه د نیو ساوت ویلز د افغانانو ټولنې پورې تړاو لري.
نو آهسته آهسته دا درې کورونه چې مسجد تر څنګ تاسو ګورې دا کور هغه دا هم مونږ تیرا دل درې کالونه کې دا هم مونږ واخیستو. اوس الحمدلله دا درې کورونه ټول د مسجد دارایی ده او د سرک دا خو لاس چپ لاس ده دا هم د کمیونټي حال ده او کنج کې هم یک کور ده هم د کمیونټي ده. نو دا سرک ټول د افغانانو ملکیت ده الحمدلله.
افغانان په استرالیا کې شاوخوا 115 پیته کاله اوږد تاریخ لري او په دغه هیواد کې یو زیات شمیر عبادت ځایونه جوړ کړي دي. د سیدنی په بلک ټاون سیمه کې د حضرت عثمان په نوم جماعت اوس مهال په استرالیا کې د افغانانو تر ټولو لوی جماعت دی.
سلام علیکم، له زه درویش رسولی د کوشنی اختر مبارکی تاسو ټول هیوادوالو ته وایم.
سلامونه هیوادوالو، زه عبد الملک د افغانستان ملي لوبغاړی د کوشنی اختر ټول هیوادوالو ته مبارکی وایم.
سلامونه هیوادوالو، خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ به وي. نو کوشنی اختر مو مبارک شه، خدای دې وکړي خوشاله اختر مو پیل کړي. نو تاسو نه خپل خود هیله کوم چې خپل ملګرو نسو خپشي او نو ورشي په خلای کې او خوشاله اختر ور سره تیر کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیله احترامات، ګران هوادوالو کوشنی اختر مبارک شه. الله دې وکړي چې دا اختر ور تاسو باندې په خیر او خوشاله سره تیر شي او روزي مو هم په عبادتونو سره تیر کړي وي. نو لاشه خپل مظلوم هوادوال گوندیان چې د سر کوم دی نو هغه سره د اختر یو ځای ولمانځي او کوم ملګری چې نه خپه شوی دی ورشي هغه په خلا کې او اختر سره یو ځای ولمانځي.
اسمت عالم ما د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی ټول هوادوالو ته د روان کوچنی اختر مبارکي وایم.
سلامونه ګرانو هوادوالو، کوچنی اختر مو مبارک شه. که په خپلو ملګرو یا دوستانو خپلو خپلوانو کې ګیلې یا شکوې لري هغه ټول شاته پرېږ دی نو یو بل سره نیکمرغه او خوشحاله اختر پیل کړئ. مننه.
په استرالیا کې لاتیا زرو څخه ډیر روزونکي د روزنې په برخه کې کار کوي او دغه برخه د ودی په حال کې ده. کډوال کورنۍ معمولا د خصوصي روزنې په برخه کې ډېرې پیسې لګوي، مګر د دې لپاره چې د خصوصي روزونکو له تدریس څخه ښه ګټه پورته کړي او مثبته تجربه ترلاسه کړي اړینه ده چې د خپل ماشوم لپاره مناسبه خصوصي روزونکی پیدا کړي. د جی یونګ لو مور او پلار په استرالیا کې د ډېری مهاجرو کورنیو په څیر سخت کار وکړ ترڅو خپلو ماشومانو ته د خصوصي خوندزیو او روزنې لپاره د زده کړې زمينه برابر کړې.
When I was growing up, a lot of my friends had tutoring and therefore my parents were like, oh no, if he doesn't have it, is he going to fall behind? So I think that was one of the primary factors, is a real big case of FOMO from a lot of my parents and other people as well. I had Saturday school and I had Sunday school for math and I had private tutoring. So my parents were very keen for me to stay ahead of the game, you know, not let my grades slip.
اوس چې هغه په خپل پلار دی د خپل وکلنې لور هاپلن لپاره د خصوصي روزنې په اړه فکر کوي.
My primary motivator is to try and give Hopelin a more of a whole of educational experience. We are looking at tutoring options at this point, specifically with mathematics and potentially English. to give her that number one whole of educational experience, increasing interest in learning, and also by providing her with a safe space, in particular for tutoring where it's one-on-one, give her the safe space where she could boost her confidence.
په استرالیا کې میندې او پلرونه د بیلابیلو دلیلونو له امله د خپلو ماشومانو لپاره خصوصي روزونکو ګماري. د بیلګې په توګه د دې لپاره تر څو له ماشومانو سره د درسونو په بشپړولو کې مرسته وکړي، په ځانګړو مضامینو کې د دوی پوهه زیاته کړي او په ځان د دوی باور لوړ کړي. موهندال د استرالیا د خصوصي روزونکو د ټولنې اجرایوي مشر دی. هغه وایي خصوصي روزونکي یو شمېر د دې لپاره هم ګماري تر څو ماشومان یې وکولی شي په غوره ښوونځیو کې شامل شي چې سلیکټیو سکولز ورته وایي.
People have then chosen to use private tutoring to try and guarantee a place in a university or entry into a profession at a schooling level. That manifests as using private tutoring in order to get into either a private school or to get into a selective public school, and that there's a high proportion of tutoring amongst migrant families for entry into those schools as well.
دا خصوصي یا شخصي روزنې بیلابیل ډولونه شتون لري. د بیلګې په توګه په کورونو، مرکزونو او یا هم په آنلاین بڼه د خصوصي روزنې ترلاسه کول. ځینې روزونکي یوازې یو زده کوونکي ته درس ورکوي، ځینې د زده کوونکو یو ګروپ ته تدریس کوي. د خصوصي روزونکي په توګه د کار لپاره په استرالیا کې کوم رسمي مقررات شتون نه لري. هر څوک کولای شي خصوصي روزونکي شي. خغلی دالوي د لوړ نمرو ترلاسه کول نشي کولای ل یو کس څخه ښه روزونکي جوړ کړي.
Well, these people are typically self-motivated and self-starters. So how can they know what failure looks like, and how can they know how to motivate someone who doesn't have entry or access, or where language is a problem or emotion or something like that, or perfectionism or a learning difficulty? So I would argue that the very people that migrant communities as vulnerable people are choosing can actually serve to make their child less confident and less able to learn because that person is not qualified to identify their needs.
نو تاسو د خپل ماشومان لپاره څنګه یو ښه روزونکی انتخابوي؟ د نورو والدینو سپارښتنه د دغه کار د پایل لپاره یو ښه ټکی دی. د استرالیا په ډیری ایالتونو کې وړاندیز کیږي چې د روزونکي په توګه داسې کس انتخاب شي چې د استرالیا د روزنې د اتحادیې غړی وي، کوم چې سخت معیارونه پوره کوي او د طرز العمل پابند وي. خغلی دال وړاندیز کوي چې د روزونکي له ګمارلو څخه مخکې باید اساسي پوښتنې وپوښتل شي.
They should ask, what are the qualifications and experience of the person who's going to do the tutoring? Are they child protection checked? Do they have a business number? Will they get a receipt? If there's a need for a refund, how will that be provided? What will they measure the success of the tutoring by? Like, what will be the evidence of it working? How long do they recommend it be done for? What size are the classes? How individualized will be what my child needs? If the tutoring isn't working for my child, when do you disclose that? And how's that disclosure made?
د هغه خونکو له انتخاب څخه ډډه وکړئ چې له ماشومانو سره د کار کولو اجازه نه لري، پوښتنو ته ځواب نه ورکوي یا د حساب له ورکولو څخه ډډه کوي. خغلی دال وایي د آنلاین خصوصي روزنې لپاره باید میندې او پلرونه د خونکي ارزونه وکړي.
Are the cameras on? Are they watching what people are doing? Are they keeping lists of students and checking how many contributions they've made? Are they watching the chat and checking the chat? How are they accounting for work done? What feedback are they giving in real time and online?
د جی یونګ لو لپاره د خونکي د انتخاب پروسی کې د هغې د لور مشوره ترلاسه کول خورا مهمه دي.
Now it's more about, hey, Hopeland, would you be interested in this? And how do you think of Yasmin as your tutor? Like, what is she doing well? And so I really sort of go back to her and I ask her what she wants to do. And if she says, no, I'm not comfortable, I'm not interested, then that's when I put the pulse. That's when I stop. And then obviously look at other options.
الکس وانګ په برزبن کې د یوې ماشومې پلار دی چې له کلونو راهیسې یې خپلې لور لپاره په حضوري او آنلاین ډول روزون کې ګمارلی. کله چې د روزون کې انتخاب خبره راشي، هغه لا هم د خپل لور وړاندیز او مشوره مني.
How we chose him end up being how our daughter responded, you know, whether she got bored, fidgety, wasn't paying attention, or actually went, oh wow, and asked for more, you know, so that was sort of the gauge of which one to select, and we went through a few.
په استرالیا کې د خصوصي روزنې لګښتونه توپیر لري. یو غیر مسلکي ښوونکی ممکن په یو ساعت کې $10 واخلي، مګر د یو مضمون متخصص تر $200 اخیستلی شي. د دې ترڅنګ وړیا انتخابونه هم شته. ډیری سازمانونه لکه کتابتونونه د ماشومانو د کورنۍ دندې پوره کولو په برخه کې وړیا مرسته برابروي، او ځینې پروګرامونه بیا په ځانګړې توګه د نویو مهاجرینو لپاره شتون لري. سونیا دمیزا د کانبرا د کډوالو او مهاجرینو د میشتیدنې ادارې اجرایوي مشره ده، کومه اداره چې د میشتیدنې ترڅنګ له ښوونځي وروسته د ماشومانو لپاره د زده کړې پروګرام پرمخ وړي.
We offer this 3 days a week from 5 o'clock to 8 o'clock on each day. And that provides academic support so that the students or the young people can have some support so that they're better able to engage with their studies. They feel more equipped to be able to pursue and continue their studies. Their English can improve. They can get a better understanding of their education system. So, yes, the feedback that we have received from students has been very positive.
قدرمن اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. که چیرې غواړئ زموږ د نن ورځې د خپرونې مطالب واورئ، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto.
sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ کور پانا کړئ. تازه خبرونه، اوسنۍ چارې او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ. آیا له sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ، زموږ پاڼه خوښه او خپل نظر شریک کړئ. sbs پښتو په فیسبوک کې.
یو ځل بیا هم سړی مشه، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دا خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. زه مجیمنه بیم. د خبرونه په پایل کې لکه څنګه چې ما ویلې چې له خپل همکار اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه وورو. مخکې لدې چې له ښاغلي افریدی سره مرکه ولرو، ستاسو پام یو ریپورت ته راړوم چې دغه ریپورت په د استرالیا په پارلمان کې د ټولنې د استازیتوب په اړه دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، په استرالیا کې فدرالي پارلماني ټاکنې د راتلونکي مې میاشتې په دریمه نیټه ترسره کیږي. آیا د استرالیا پارلمان د ټولنې استازیتوب کوي او کنه؟ راځئ چې په دې اړه لږ جزئیات په ریپورت کې واورو.
Do you feel represented in Parliament?
I would say a short answer, probably not.
No, I do not see many West Africans sitting in Parliament. We are still looked at as a very white country.
There used to be a few politicians who I thought were representing, trying their best.
آسترالیان به په نږدې راتلونکي کې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي ترڅو هغه چا ته رای ورکړي چې غواړي په پارلمان کې د دوی استازیتوب وکړي. له کلتوري پلوه د داسې متنوع ملت لپاره پریکړه نیونکي ادارې د ټولنې د منعکس کولو په برخه کې ډېرې بریالۍ نه دي. د اس پی اس اگزامنز په دغه پوډکاسټ کې په دې اړه پوښتنه کوو چې ولې داسې ده، او آیا په سیاسي سیستم کې د ټولنې ریښتینې عکس ترلاسه کولو لپاره کومه هیله شتون لري او کنه. د استرالیا په پارلمان کې تر اوسه د مختلفو کلتورونو د خلکو استازیتوب کم دی. د استرالیا د نفوس 23% بهرنی او غیر اروپایی شالید لري، مګر په پارلمان کې یوازې 6% استازیتوب لري.
Political representation means that the elected officials act on behalf of all the groups of people in our democracy, ensuring their interests, their values, essentially that their voices are reflected in the decision-making process.
The Dr. Intifar Chaudhry da che da Finland's pohantun ki da hukumatdari barkhi ustada da haga wai che siyasi astazitob khwara mohim adai.
It makes sure that the policy making is much more balanced, taking into account all the perspectives, nuances, and the needs. And that inclusivity really is important to foster trust, satisfaction with democracy, and also promote social cohesion.
په وروستیو لسیزو کې پارلمان ته د ځوانانو او ښځو د ننوتلو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
I think with different cultural backgrounds, it's far more worse. And obviously, you could categorize this as a racial discrimination in pre-selection processes.
مخکله دی چې آسترالیان د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي، سیاسي ګوندونه باید مخکله مخکې د نوماندانو انتخاب بشپړ کړي. دا یو پروسه ده چې هر ګوند هغه نوماند غوره کوي چې دوی ته د تایید وړ وي. دا به هغه نومونه وي چې زموږ په رای پاڼه کې به شتون ولري.
The political party acts as a gatekeeper in putting people from diverse backgrounds into safe seats or not. People lack confidence and also lack political efficacy, which provide like internal barriers to engagement or wanting to run for office.
I'm Zahid Safi, the Liberal candidate for Bruce.
Zahid Safi ودیش کال عمر لري او په 2014 کال کې لافانسان څخه استرالیا ته راغلی دی.
I don't look like many of the current politicians. I'm a local person, a family person. I'm a businessman who cares for his family just like anyone else and the community. And I want to fight for our community.
پراتلونکو فدرالي ټاکنو کې زاهد د وکټوريا د بروس څوکۍ لپاره نوماندی. دغه څوکۍ له نږدې ډېر شکلونو راځي د کارګر ګوند لخوا په خوندي ډول ساتل شوی.
Yes, Bruce has been a Labour seat since 1996, but it is changing. If I win this seat, it will be a proud moment and I'll make history.
هغه وایي څومره چې ډیر خلک په سیاست کې ښکیل شي، هغه مره به ډیر استازیتوب ترلاسه شي.
I can speak for Liberal Party and any member can put up hand and face pre-selection just like I did.
خو د منوج کومار په څیر خلک بل ډول فکر کوي.
If the party selection process is good, why multicultural people are not having enough participation in the state and federal politics? It's a simple question, means something is blockage there.
Manoj په 2015 کال کې له هند څخه استرالیا ته راغلی. هغه له کارګر ګوند سره تر یو ځای کېدو وروسته په 2014 او 2013 کلونو کې په فدرالي او د وکټوريا په ایالتي ټاکنو کې نوماند و. هغه په دواړو ټاکنو کې بایلولې او د مختلفو کلتورونو خلکو څخه اورېدلې چې پارلمان ته نوماندي بې معنا ده.
If multicultural people wants to go into politics, they have to go through their system. So it will take years and years for them to, like, you know, come into mainstream. And this is the big, I think, setback at the moment.
منوج وای چې له انتخاب څخه مخکې پروسه د دې لامل کېږي چې خلک په سیاست کې دلچسپي له لاسه ورکړي.
They think that they are blocked. They cannot get opportunity to be like nominated for election. And that is why I see a lot of people, we can't get the winnable seat. We are proudly saying that we are a proud multicultural country. But how we are a proud multicultural country if our parliament is not showing the true multiculturalism?
د طبیعت او څو کلتوري چارو مرستيال وزیر جولین هیل وای کڅه هم پارلمان بعد د ټولنې استازیتوب وکړي، خو دې موخه ته رسیدل کې بتل Zandvi.
And when they assume those kind of positions, they take decades to grow leaders who are seriously capable of taking on senior ministerial roles.
په استرالیا کې د واک ادارې لا هم هغه ټولنې نه منعکسوي چې پارلماني غړي خدمت کوي.
Some days it feels like the same guy in the same blue suit. So we have a way to go.
قدر من اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنۍ خبر دا دی چې د افغان مهاجرینو د ایستلو یا بیرته د ستنېدنو نیټه چې دغه پوره شوې ده، خو ځینې نتایید راپورونه وایي چې لس ورځې موده پر دې کې غځول شوې ده. دویم خبر چې دی، په بلوچستان ایالت کې د ماهرنګ او د هغې د دوو نورو زنانو سره چې دی نیول کېدو کومه پېښه رامخته شوې، د هغې پر ضد باندې په بلوچستان کې پرلت پیل دی. او دریم خبر چې دی، په پښتونخوا کې د اختر ورځې لمانځل کېږي، یعنی رخصتي دی. او د پښتو یو یا دوه فلمونه سره په دې کې لیلی شوي دي. البته د اردو څه زیات فلمونه چې دي په پاکستان کې لیلی شوي دي.
مننه افریدی صاحب، تاسو ویلی چې د افغان کډوالو د ایستلو موده ویل کېږي چې تمدید شوې ده، خو دا خبره لا تر اوسه نه ده تایید شوې. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره کومه نیټه ټاکلې وه، د کوم افغانانو لپاره، او اوس وروستي جزئیات څه دي؟
مننه منیب صاحب. دغه وا چې د یو درشمه پټه د ای سی سی کارډ لرونکو، یعنی افغان سټیزن کارډ لرونکو چې شمیره د اتولو کو نه سیوا وه، هغې ته د مارچ یعنی یو ورځې وړاندې چې کومه نیټه وه هغه ورکړه شوې وه چې دوی دې پر رضاکارانه یا په خپله خوښه بېرته خپل هېواد ته ستنه شي، کنی دولت به یې پر ضد باندې ګامونه اخلي. دغه پریکړه شوې وه، خو په خپله باندې په پاکستان کې دننه د خیبر پختونخوا د مشر وزیر او د مرکزي حکومت او د پاکستان د کورونا چارو د وزارت ترمنځ شخړه رامخته شوه. او بیا له هغې وروسته د خیبر پختونخوا د مشر وزیر علي امین ګنډاپور پر وینا باندې صدر اعظم شهباز شریف یو غونډه راوبلله، او د هغه غونډه کې چې دي جګړو چارواکو ناسته وکړله، او دوی ټول پر دې سره شول چې وو دغه پروسه به چې دي پر مخ وړاندې بوسي. خو چون دغه نیټه په داسې وخت کې پای ته رسي چې دلته په پاکستان کې د اختر رخصتۍ دي او خلک په کورونو کې د اختر ورځې تیروي، نو د اسوسییټډ پریس خبري اجانس چې دي تیره ورځ دغسې خبر ورکړی و چې دوی دغسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دغه موټه موده چې دي یوازې لس ورځې پورې چې دي هغه غځولی شوې ده. خو پاکستان دولت له د دې خبرې پخلی نه دی کړی. البته په لوړ سیمه کې چې دي دوی دپاره د نوملیکنې او د دوی دپاره بېرته د افغانستان ته د ستنېدنې لپاره چې دي د اختر نه یو ورځې وړاندې چې دي یو کیمپ یا څانګه پرانستلې ده.
مننه افریدی صاحب. تاسو همداراز په بلوچستان کې د پرلت د پیلېدو په اړه هم وویلې، که مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه پرلت ولې او په کومه موخه پیل شوی؟
دغه پرلت چې دي د محرم بلوچ د بلوچ یووالي د کمیټې مشره ده، د هغه او د هغې دوی نورې نږدې پلویان چې کوم دي او مهم غړي دي د دوی د کمیټې، هغه نیولې دي او دولت نیولې دي. د هغې وروسته چې د دوی د جسدونو او د ترلاسه کولو پر سر باندې یو شخړه رامخته شوه، او د هغې نه وروسته دا خوډه پېښه وشوه چې پکې د بلوچ ګهتی د کمیټې درې پلویان ووژل شول. نو د هغې نه وروسته په ګرده بلوچستان کې د دوی د راخوشي کولو لپاره احتجاجي لاریونونه پیل دي چې بلوچ کم پرسته ګوندونه د دغې مشري کوي، او مشري اخترجان مینګل دی، او دغه شانت نور هم چې دي بلوچ مشران دي. په دې کې دوی لوی لارې تړلې دي، او د اختر منظوره هم دي په دغه احتجاجي غونډو کې چې دي هغه وکړل. قسم به تیره ورځ د اخترجان مینګل چې په کوم ځای کې غونډه ته وینا کوله، په هغې ځای کې یو ځان وجون کې برید وشو، خو کوم مالی یا ځاني توان چاته ونه رسېدو. خو دوی دغه تور پورې کړی دی چې دغه قوتونه یا پټ لاسونه چې دي دوی غواړي چې د دوی سره د نواب اکبر بوګټي په شان کار وکړي چې یو بلوچ کم پرسته مشر و، هغه هم دغه شانتې په یو پېښه کې وجل شوی و. نو دغه احتجاجي پرلتونه دوام لري، که څه هم د دولت د لورې د دوی سره سره د خبرو هڅه شوې دي خو بلوچستان په دغه ګام باندې چې زنانه نیولې شوې دي پر دې سخت خفه دي.
مننه افریده صاحب، تاسو همدار از د نویو پښتو فلمونو مسلې ته هم اشاره درلوده. تاسو ویلې چې د اختر په مناسبت نوی پښتو فلمونه بازار ته راوتلي دي، که مهرباني وکړي دغه موضوع په اړه هم له اوریدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
مننه منیب صاحب، د پښتو د فلمونو کده سوم د تیر وخت په نسبت باندې چې دی مارکیټ یا کتونکو چې دی هغه په نشته حساب دی، همدغه شانتي د دوی د ریلیز کېدو یا د جوړېدو پروسه هم چې دی هغه کم شوې ده. اوس یو د پختر کې صرف یو یا دوه فلمونه چې یو پکې زوی د ازاری فلم چې دی هغه مخه تر هغه لیدو او د پېښور کې په دریو سینما غانو دغه شانتي په کراچي او یا په نورو ځینو کې چې په پښتانه مشتي هغه به نندرتون ته یا کتو ته وړاندې کیږي. د دې په پرتله باندې چې دی په اردو چې دی کوم نوی فلمونه مخې ته راغلي دي، هغه کې کلفي فلم دی، کبیر دی، عشق لاهور دی، لمبي جدائی ده، او ځنې چې دی د بهرني هیوادونو فلمونه هم چې دی په پاکستان کې چې دی هغه به سینماګانو ته وړاندې کیږي. خو د دې سره تړلې خبره دا ده چې د خبر یو شمېر سیمو کې چې دی خلک په چې دی د سر د پر مخه کوي، ځکه چې خبر پښتونخوا د سیلګری د پر چې دی په هیواد کې یو ځانګړی مقام یا درجه لري.
مننه افریده صاحب چې دغه معلومات تل اوریدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
اوریدونکو، تاسو ایس بی ایس پښتو ته واګیاست. که چیرې غواړئ د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه ملوړ شي، نو تاسو کولای شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. موږ پر خپل ویبپاڼه هر اونۍ د انګلیسي ژبې د زده کړې پودکاسټونه خپرو. اوس هم یو لنډه د ملرو، له هغه وروسته هم زموږ خپرونه دوام لري. یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست ویم. تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږیاستئ. لکه څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلي و چې زما همکار رحیم الدین ریاخیل له یو کتاب پلورونکي سره مرکه ترسره کړې ده، مګر د ځینې تخنیکي ستونزو له امله دغه مرکه تیار نه ده. راځئ چې د ښاغلي ریاخیل هغه رپورټ واورو چې په افغانستان کې د یوې نوې سیاسي لوبې په اړه برابر کړی دی.
افغانستان ته د امریکا او پاکستانی پلاوو یو بل پسې راتګ، د طالبانو له بنده د امریکایي بندي خوش کېدل، او له هغه وروسته د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو پر سر د لاګیدل جایزه لغوه هغه پښتنې دي چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه نوې هیلې راټوکولې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څو ورځې وړاندې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو یو لوړ پوړی پلاوی چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ملتیا کوله کابل ته راغلل، او د یو امریکایي وګړي په خوشی کولو سره چې له دوو کلونو را پدې خوا د طالبانو په بند کې وو د کلاس پیر تلاړل. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي هم له کابل څخه لیدنه وکړه او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې درلودلې. د طالبانو له لوري د بندي امریکایي له خوشی کېدو وروسته متحده ایالاتو په یو تازه او بېسار اقدام کې بیا د طالبانو په دریو لوړپوړو چارواکو چې د دې ډلې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی هم پکې شامل دی اعلان شوې جایزې لغوه کړلې. د کابل او واشنگتن ترمنځ وروستیو بدلونونو اوس داسې پوښتنې راولاړې کړي چې آیا افغانستان کې نوې سیاسي لوبه پیلېدونکې ده؟ هغه څه چې د چارو شنونکي په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د چارو شنونکي خلیل احمد نادم وایي وروستي بدلونونه دا ښیي چې امریکا له طالبانو سره تعامل ته میلان ښودلی. خغلی نادم وایي د طالبانو رسمیت پیژندنه له امریکا سره په دوه اړخیزو اړیکو او تعامل پورې تړلې هغه څه چې نړۍ یې په تمه ده. نوموړی کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته په اشاره بیا هغه پر طالبانو د فشار راوړلو په معنا بولی.
افغانستان ډېر مهم ستراتیژیک موقعیت لري او امریکا نه پرېږدي چې د دې ځای ولاړ شي، او زه فکر کوم چې د سراج الدین حقانی خوشی کېدل او د نور دا په دې معنی ده چې امریکا غواړي چې آینده لپاره تعامل وکړي. بل دا چې شیخ هیبت الله د مکتبونه بند کړي، پوهنتونونه بند کړي دي، او په اصطلاح حتی د طالبانو نور مشران چې د څخه غواړي دغه په کول نه کوي. ممکن چې یو تغییر په افغانستان کې راشي. دغه تغییر لپاره هغه شخصیت چې قوت لري هغه به سراج الدین حقانی. دغه واجه فکر کوم چې په آینده کې هم ممکن چې خبرې وسي او تعاملات وسي، او تاسو پوهیږئ چې تر څو چې امریکا افغانستان په رسمیت ونه پیژني هیڅ هیواد جرات نه شي کولای چې طالبان په رسمیت وپیژني. دغه حکومت دغه واجه هم طالبان احتیاج لري. د یخوا بین المللي فشارونه دي، د ولس غوښتنه ده، او دلته پاکستان هم فشار ورده پر افغانستان ته د حمله غواخ کی. زه فکر کوم دا ټول یو بل سره تړلی دی.
په خوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شننکه عزیز مارج بیا کابل ته د امریکایي پلاوی سفر د ستر سیاسي بدلون په معنا بولی، او وای دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو د نوي فصل پیل ته لار هواره کړي. نو موړی له امریکا سره د تقابل پر ځای تعامل د افغانستان په ګټه بولی.
حالات قران د سخی چې امریکا افغانستان ته پامبرنه کړی ده، او راځي افغانستان کې خپل برنامه او پروګرام کوم پروژه لري او پلایکي مخکلمخ کې پلاوی راولېږي چې طالب چارواکي په دې باندې پوکل دي. نن مخکې طالب چارواکي هم وختل سي وو دوبای ته د سیمو کې دوی سره وکتل. دا چې وسته دی خو بندي خوشی کوي لغې خوانه پلاوی راځي او بیا امتیاز ورکي یغه جایزه او انعام سي په تعقیب ول دي سراج الدین حقانی او د نور لړپور چارواکو کې خپل غل لري کول. دا په دې معنا ده چې امتیاز ورکول دي، زمينه مساعدول دي چې اړیکو ته اړیکې سره جوړ شي. او پاکستان بیا برنه هغه معمولا چې په نړۍ هیوادونه په ورسم په چارو کې کوم عمل کوي یا کوم پاملرنه کوي یا کوم تعامل ته لاره زمينه مساعدې اړیکې جوړي، بیا نو پاکستان اتمن یو پلاوی برنه قرار لیږي نړۍ ته خې چې دلته زه نفوس لرم، اثر لرم. نو تاسو هر څه غواړئ د مال ترونه د ما په لار باندې وکړي. په دې لاره کې پاکستان خپل کمیشن ترلاسه کوي. اما ټول کول اسوسه دلته او څه جریانات روان دي. دا پلاوی تاګ را تاګ او دا حرکت به څه نه دي. اما په ټول کې فکر کې غو چې دا ټول د افغانستان په ګټه ده. زبرځواک وا سره د جګړې پر ځای د ښې اړیکو جوړولو او د غو مرسته را جلبولو تعامل سره زمينه مساعدول په ګټه د افغانستان او د افغانستان ملت ته د راتلونکو ده.
دا چاروشنن کې تر ډیره په دې باور دي چې افغانستان کې اوسمهال د کومې بل سیاسي لوبي د پیلېدو امکان نشته، او طالبان غواړي له نړۍ سره د اقتصاد محور سیاست لري د اړیکو پیل ته د ننشي
بل لوبه پیل دون کیند. مګر ماغه لوبه دوام لري چې اسلامي امارت په ویل کې ویلي و چې دوی به پراتلون کې کې نور مملکتونو سره اقتصاد محور سیاستونه غوړي کوي تک امریکا سره هم وی. اوس د ما خبر تعبیر ده چې د اسلامي امارت پوسنی چوکاټ کې امریکا ته هم ځشته، اروپا ته، استرالیا ته، ګرد نړۍ ته، ازښت ده خو د سفارت او د سیاست او د اقتصاد پر هدو حدود کې نه د اشغال او نه د یو هیواد پر اموالو کې یا په اسبابو کې یا په مادنونو کې یا په فعالیتونو کې یا په پالیسیګان سیاستونو کې د ګوتوهنې په معنا باندې ازما پران باندې چې د خلیفہ صاحب د سر جایزې لغو کول فکر نه کوم چې د په آخرنی سفرونو پر تړاو لري، بلکې دا د مکمل اسلامي امارت د بهرنیو پالیسیګانو پر تړاو لري.
که څه هم افغانستان ته د پاکستانی پلاوی صادق خان د سفر په اړه تر کومه څه نه دی ویل شوی، خو نوموړي کابل کې د پاکستان سفارت کې وی غونډه ته افغانستان د پاکستان مهم اقتصادي شریک بللی او ټینګار یې کړی چې دواړه هیوادونه باید د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ لپاره په لحاظ ځلې سره یو ځای کړي. دا طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ځینې لوړپوړ چارواکي په زلونو لنړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. د روان خبرونه پایتن کې شوی، تاسو لمالتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. تر بل خبرونه لا خوخه ډک وخت ولرای. اغواړی دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.